çırışını asmanlandı.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ترشنا اسمان لاندې دې پروګرام ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه دوه کنفرانسونه جوړ شي. د فبروري په 13 او 19 به دوحه د افغانستان په اړه د یوه نړیوال کنفرانس کوربنه وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویندوی سټیفن دوچارک د دې کانفرنس په اړه ویلي، دا غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په بلنه د هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو په ګډون جوړوي شي او د ملګرو ملتونو د ځانګړي څیړونکي فریدون سینیر لیوغلو سپارښتنو ته پکتو د افغانستان په اړه د نړیوالو د نظرونو همغږي ارزوي. د دوحې په غونډه کې طالبان او نورو افغان سیاستوالو ته هم د ګډون بلنه ورکړی شوې ده. ویل کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ګمارلو او د افغانستان لپاره د تماس د یوې ډلې د جوړېدو موضوع به د دوحې په غونډه کې وڅېړل شي. له دې جلا ټاکل شوی دی چې د دې اونۍ د دوشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت په مشرۍ د تماس ډلې د غړیو هیوادونو غونډه دایره شي. د تماس په ډله کې ایران، پاکستان، روسیه او چین شامل دي او ټاکل شوی دی چې د څلور واړو هیوادونو استازي د کابل په غونډه کې برخه واخلي. دا غونډې په داسې حال کې جوړیږي چې د طالبانو پر حکومت نړیوال فشارونه دوام لري او هیڅ هیواد د دوی د رژیم رسمیت پیژندلو ته زړه نه دی ښه کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په وروستیو څرګندونو کې ټینګار وکړ چې روسیه به تر هغو د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې طالبان د ښځو او نجونو حقونه رعایت نه کړي او د ټول شموله حکومت په اړه خپلې ژمنې پوره نه کړي. امریکا او نورو هیوادونو هم د طالبانو پر لپسې غوښتي چې د کار او تعلیم په څیر د ښځو اساسي حقونه ومني او ترڅو چې طالبان د بشري حقونو په اړه ژمنې عملي نه کړي په رسمیت به ونه پیژندل شي. طالبانو تر دې دمه د نړیوالو دا ډول غوښتنې منلي نه دي او ویلي دي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته حقونه ورکړي او حکومت یې پراخ بنسټه دی. په داسې حال کې د افغانستان په اړه د دوحې او کابل د کنفرانسونو اغیز به څه وي؟ په دې خبرونه کې خپل درنو میلمنو سره پر خبرې کوو. زموږ د دې خبرونه میلمانه دي په جرمني کې د برلین په پوهنتون کې استاد ډاکټر محمد اساق اکمر، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی، د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزای او همدارس د خبرونه په یو برخه کې به له امریکا څخه د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدت یار هم را سره وي. تاسو درنو اوریدونکو ته هم هر کله وایو. لومړی به ورشو وحدت یار صاحب ته، ځکه چې دوی د خبرونه په یوازې په یو برخه کې را سره دی. وحدت یار صاحب، د دغو کنفرانسونو معنا ستاسو په نظر څه ده؟ آیا د دې معنا دا ده چې افغانستان ته بیا د نړیوالو پام اوښتی دی؟
سلامونه اونې کې هیلې تاسو درنو اوریدونکو ته او درنو میلمنو ته. نه، داسې نه ده. اول داره چې نړۍ پام افغانستان ته په دې نه ده اوښتی چې نړۍ خپله ښکېل شوې په لویو لویو مسلونو کې، د اوکراین جګړه ده، د فلسطین او د اسرائیل جګړه ده، او همداسې امکان لري چې د اسرائیل او د ایران ترمنځ هم کړکېچ وشي او یا د امریکایانو د ایران ترمنځ. د دې په خاطر افغانستان اوس محور د دنیا د لومړیتوب نه ده. دا په عین وخت کې یو ښه کار هم ده که چېرته افغانستان د نړیوالو په لومړیتوبونو کې راشي او د دوی د تقابل د لویو قدرتونو ترمنځ د تقابل مرکز وګرځي، بیا به هغه نسبي امنیت چې اوس په افغانستان کې دا به هم نه وي. یو دویمه مسله دا ده چې د کومې د سیمې لوی لوی هیوادونه چې یا د دنیا هیوادونه چې بعضې شرطونه چې د افغانستان په قبال کې لري، په یاد وساتئ چې ډېرو هیوادونو دپاره د افغانستان کې د ښځو کار یا د هغوی دپاره د تعلیم دا دوی دپاره مهمه نه ده، اما دوی د پردې پر مخ دی. اما د پردې تر شا کوم توافق چې د طالبانو غواړي هغه چې ونشي، بیا نو طالبان یا د افغانستان په مورد کې بیا داسې بحثونه کېږي. اصلي لومړیتوبونه
د پردې تر شا د روسیې. زما مطلب دا نه ده چې افغانستان د ټولې نړۍ لپاره لومړیتوب وي، یعنی د ټولو مسایلو په سر کې دی واقع شي لکه یو وخت چې افغانستان و. لیکن په داسې حال کې چې لکه څنګه چې تاسو وایست، له یوې خوا د اوکراین جنګ روان دی، له بلې خوا د منځني ختیځ ستونزه ده، د غزې جنګ ده، لیکن له دې مهمو موضوعاتو سره سره چې بیا هم د افغانستان په اړه د نړۍ مهم قدرتونه راځي او غونډه جوړوي، په نسبت هغه وخت چې بیخي هیر شوی و، یو څه توجه د اوښتو نه خنه ده.
نه دا داسې نه ده، ځکه چې د سیمه اول خو سیمه په خپل منځ کې متفق نه ده د افغانستان پر کبال کې. د سیمې بعضې هیوادونه چې د افغانستان اړوند کانفرنسونه جوړوي د دوی لومړیتوبونه فرق کوي. مثلا چین که د افغانستان په مورد کې یو کانفرنس کې ګډون کوي یا خپله کانفرنس جوړوي، هغه مشخص خپل لومړیتوبونه لري چې د نورو سیمه ییزو هیوادونو دپاره به لومړیتوب نه لري. مثلا په افغانستان کې د شرقي ترکستان ډله چې یو خور مسلمانان سره چې همکاري کوي او دا به سبب د دې شي چې په داخل د چین کې بلواوې جوړې کړي د نړیوالو د ځینې هیوادونو پر همکارۍ سره. عین وخت کې که تاسو متوجه شئ به هلته مسکو د افغانستان په مورد کې جدا لومړیتوبونه لري چې هغه د چین او د ایران لومړیتوبونه بیا نه دي. مسکو په افغانستان کې د داعش نه احساس د خطر کوي چې هغه مرکزي آسیا ته رانه نوزي، د دوی سرتیرو دپاره د دوی منافعو دپاره به خطرونه جوړ کړي. نو د دې په مورد سره ایران به په عین وخت کې ایران داسې فکر کوي چې کله طالبان قدرت ته ورسېږي د طالبانو انتحاري قطعې نه به سپای پاسداران استفاده وکړي په منځني ختیځ کې د اسرائیل او د امریکایانو پر خلاف به وکاروي. اما برخلاف د امریکایانو د وتلو نه وروسته د افغانستان د امریکایانو او طالبانو دښمني په بددوستي مبدله شوه. دې په خاطر یو پیغام ته زه دا ورته ویلکم چې د دغو مختلفو کنفرنسونو نه څو پیغامونه دي. یو پیغام داره چې سیمه یو متفق متحد و نظر د افغانستان په قبال کې نه لري. دویم مختلف لومړیتوبونه لري د افغانستان په مورد کې. دریم اساسي مسله دلته داره چې سیمه غوښتل چې امریکایان د افغانستان نه اوزي، بیا به دوی به طالبان سره مشترکن یو میکانیزم جوړ کړي بری سیمه په مورد کې. اما اوس سیمه دې ته متوجه شوه چې د افغانستان په مورد کې دوی احساس د خطر کوي. امریکایان ناتو د افغانستان نه لرې شول او دوی مجبور دي چې دغه خطر په خپله کولی شي چې یو حل لاره ورته پیدا
کړي. ډېر مننه وحدت یار صاحب. د کابل د غونډې په اړه ستاسو نظر غواړم واورو. په دې غونډه کې دا څلور هیوادونه چې غواړي استازي د کانفرنس ته واستوي فکر کوي د افغانستان په اړه ګډ دریځ لري، یعنی د څلور واړه د افغانستان له درک اندېښنه لري ځکه په دا ډول غونډو کې ګډون کوي او کنه.
دا تدری دلیل ډیر مهم دلیل پرتری. اول دا چې لکه څنګه چې ما وویل چې دوی متحد او متفق دلیلونه د افغانستان په مورد کې نه لري. اما په یاد ساتئ چې دغه غونډه قرار و چې په مسکو کې جوړ شي او د طالبانو حکومت او د روسانو ترمنځ دغه بحثونه روان و چې په مسکو کې دا غونډه وشي. اما طالبانو غوښتنه دا وه چې اوس یو حکومت دی په افغانستان کې او دا غونډې ضرورت نشته چې مسکو کې وشي، دا باید په کابل کې وشي. د څو مذاکرات وروسته موافقه په دې وشوه چې ښایي یو جلسه دې په کابل کې وشي، بله دې په مسکو کې وشي. دویمه مهمه مسله دا ده چې طالبان غواړي چې دنیاوالو ته وښیي، سیمه ییزو هیوادونو ته وښیي چې داخل د افغانستان کې شرایط ورته وښیي، د نږدې نه ورته وښیي، امنیت د افغانستان د نږدې نه ورته وښیي، ټولنیز حالت چې په افغانستان کې دا یو مثبت انځور دنیاوالو ته او نړۍ سیمه هیوادونو ته وښیي، د نږدې نه شدي په داخل د افغانستان کې وګوري. دریمه مسله دا ده چې طالبان په دې پوه شول چې که چېرته د دغو سیمه هیوادونو سره تعامل ونه لري نو هغه هیوادونه به په داخل د افغانستان کې اشتراک ونه کړي او دوی به د اجازه به ورنه کړي چې دوی د سیمې هیوادونو هلته اشتراک وکړي، ځکه چې نوره کانفرنسونه هم جوړ شوي وو چې حمید خان متقي او د دوی ډلې او د ټیم کسان هلته پکې ګډونې دعوت شوي نه وو. خو په لویه کې دغه کانفرنسونه د افغانستان یو خاص تاثیر نه شي لرلی.
بله ډېره مننه. سلامت اوسې ښاغلی هاشم وحدتیار. کور مو ودان سلامتی است. ور بشو استاد اتمر ته. اتمر صاحب ستاسو په نظر دا کنفرانسونه څومره مهم دي؟
مننه سهران صاحب. تاسو اوریدونکو لیدونکو او درنو میلمنو ته سلامونه و نیکی هیله. زه داسې فکر لرم یا زما باور داسې دی چې نړۍ دوه مشکل سره مخ دی. یو خو دغه اوسنی جنجالونه چې په نړۍ کې دي، د غزې جنګ دی مثلا، ایران سره دوی مشکل لري، د اوکراین جنګ دی او دغسې نور منطقوي لانجې دي. یو دا خبره ده چې افغانستان اوس هغه محراق د توجه کې نه دی. بله خبره دا ده چې نړیوال اوس په دې فکر دی چې داسې یو د حل لاره ولټوي چې یو خواته هغه بیوزلی فقیر افغانان اغوی چه مرست تضرورت لری دوی ده پام او نغرزه بلشی یعنی پیاو شکل بعد ده مرست دوام ولری افغانستان سره. دویم دا چه طالبان ده پار دوی دست یو تکلار جور کی چه ده هوادونه دوی پیاو روتماب که سر راشی پده مانا چه دی دوی دریست یو مستقل او یو متحد دریزوی. نو زد از فکر کنم چه ملگر ملتون پا دی بانده دیر فکر کهی چه داغ دستیم هوادون او در نره آغا هوادون چه در افغانستان پا قضای پا شامل دی دوی سنگا پا مشترک توگا پا داغ از یو تکلار بانده توافق کولیشی چه البته دا در طالبان پا توافق سرده. که طالبان نو غالی طالبان هم راست دیر تلاسه کولیشی او اغا مشروعیت خواتم دی تلالیشی کم چه نریوال او افغانان دینا غالی. نو دی طالبان دی پاره او خوب فرصد دی که دوی دی اغا خپل ایدئولوژیک فکرنا لک راختتشی او دی نریوال او افغانان و غختنتا زواب برکی. نریوال هم قدم پا قدم دوی تعقیبه دوی ازیابی که دوی گوری چایا دوی بدلون مندلشی که دوی بدلون نمانی. او سپوره خو دوی حتی دیده نماینده به انتخاب کم چه ملگیر ملتون و دیمنیت شورا دا فیصله او که چه دیگه گزارش پا اساس چه سنریو اغلو دوی تا ورکره و بعد دلتا یو نماینده دی ملگر ملتون و دی شورای افدیت پا افغانستان که موجودی چه طالبان پرون هم دا خبر رد که پا اغا غنده که چه پا وزارت خارجه کنن.
در من اتمر سب دا چه طالبان اولی دا خبر رد که پا دیاره با وروس تا خبری او که ور بشو شاغل نثار احمد شیرزی تا شیرزی سب تاست مرکلی ویم ستاسی پا نظر دی روسیه، چین، ایران او پاکستان غونډه په کابل کې جوړیږي او دا بل غونډه چې ملګری ملتونه یې مشي په غاړه اخیستې ده په دوحه کې جوړیږي. فکر کوي چې د افغانستان په اړه د دغو څلورو هیوادونو او لویدیځوالو ترمنځ اختلاف شته او که فکر کوي چې ټوله له افغانستان اندېښنه لري او ټوله غواړي چې تروریزم پای ته ورسیږي، داعش او نورې سختریزې ډلې په دې هېواد کې پناه ځایونه پیدا نه کړي او د ټولو دلچسپي یوازې په دې یوه برخه کې ده.
سلامونه ولیکل تاسو ته او درنه مېلمو ته او خلکو ته همکارانو محترم اوریدونکو ته وویل دا دوه نیم کاله ډېرې غونډې جوړ شوې افغانستان په اړه، په مسکو کې، په ایران کې، په پاکستان کې، آسیا میانه کې، په اروپا کې. دغه ټوله غونډه ټوله دنیا د طالبانو د واکمنۍ نه یو ویر لري، یو لیکرانی لري او ټوله دنیا کوشش کوي چې په دغسې غونډو د دایرولو سره خپله نگرانی چې لري د طالبانو د حاکمیت نه خپله نگرانی اضافه شي. او که موږ دقت وکړو په هره ناسته کې همدغه سوچ کېده چې یادی گیا فراگیر حکومت دا دا خز حقوق دا و دا خلق و دا سیاسی وند و اگوی تا اجازه ورکاو دا او نور خبری ام دا طول خبری پاتشو پا هر ناس تکم دا خبری یادی گی و ووس هم که دا غل دا پیا دو حکی جوری گی مونگو تا سیار لرن چل دو زر نورم پا دو حکی غل دا جور شو ووس که افغانستان کسو کسان دازی یا دو حکی بیا غل دا جوری گی د خلکو او د کشور ایوادونو او د منځکې نگرانی په ټوله فضای پاتې ده. یوازې فضای هغه مکنې نگرانیان نه ده چې اوس لور هم زیات شوې ده. دا خلک دغه ایوادونه ګوري چې دلته میزونه دوی زلزلي کوي دوی اوس هم همغه وحشت ده او همغه دیکتاتوري ده. په یو دیکتاتوري کې دا خلک ټول آرام ساتلی ده او کار نشته، روزګار نشته، څوک د دغه دیکتاتوري او ظلم په خاطر خپله غږ نشي اوچته ولی نو بیا هم که دوی غونډه جوړ کړي همغه نگرانیان شته او صفر فایده او ګټه نه لري افغانستان ته او بیا هم کوم لاسته راوړنه نه لري همداسې لکه مخکنۍ غونډې همداسې بې نتیجه پاتې.
ډېره مننه شیرزای صاحب. کوربدن جنرال نعمت الله جلیلی صاحب، ستاسو نظر څه دی؟ دا غونډې له مخکنیو غونډو سره څه توپیر لري؟ ښاغلی شیرزي اشاره وکړه چې دا ډول غونډې مخکې هم جوړې شوې دي او نو تفاوت به څه وي د دې غونډې؟
قدرمن ساروان صاحب سلامونه پنی کلو باندې تحصیل مان زما استاد الله علیه ساتي درنو پیوړو میلمنو ته وامداران ګران هیوادوالو ته چې هر چی دي په سلامونه باندې مان زم په دیله جوړو جوړ او خوشاله اوس ډیره جاته مننه قدرمن ساروان صاحب او لمړی وی اجازه راکې لکه تخنیکی ستونزه ده انزور نشم ښکارا کولی په دې چې کوشش می ډیر می وکم درونه شو
خیر ده پروا نه کی
بخنه غواړم د پښتنې په ځواب کې دا وایم چې دا رقم بېله شکه چې دا رقم غونډې او پر دې په سیر باندې نورې غونډې مخکنۍ غونډې هم جوړې شوې وي مګر کوم داسې مکمل او مشخص څنګه چې قدرمن وحدتیار صاحب نور دوستان هغې ته اشاره وکړه کوم پایلې مثبتې پایلې چې د افغانستان د خلکو په ګټه باندې د افغانستان د راتلونکي د سیاسي چارو او د یو سیاسي تشکیلاتو په بنیاد باندې یو یو لاسته راوړنه ولري هغه ناشونې وه او اوسه پورې هغه کومه نتیجه مثبته نتیجه یې هم نه ده ورکړې څنګه چې وحدتیات ورته اشاره وکړه چې زه ورسره یقینا د زړه له تله ورسره همغږی یم چې هر هېواد د سیمې هېوادونه لکه پاکستان چین ایران مسکو او نور بعضې نور لرې هېوادونه لکه چې خپلې ملي ګټې د افغانستان په جغرافیه کې ګوري هر یو پکې خپله د ستراتیژیکي او ملي منافعو د ګټو لپاره هریزه کوي بلخص هغه نږدې ګاونډي هېوادونه لکه چین ایران پاکستان او مسکو چې غواړي د طالبانو سره په یو سیاسي تعامل کې داسې یو مخکې لاړی چې په یو ننګونه سره یې رامخته کړي نو هر هېواد پکې د افغانستان او بیا د اوسني د چارواکو له لارې غواړي چې خپلې ګټې لاسته راوړي او هر یو د یو سیاسي او استخباراتي رقابتونو په بنیاد باندې چې هر یو بل ته د خپل د سارګري اداري له بنیاد او د افغانستان
جلیلی صاحب ستاسو منظور دا دی په دې خاطر دا ډول غونډې نتیجه نه ورکوي چې بیلابیل هیوادونه بیلابیلې ګټې متضادې ګټې په افغانستان کې لري چې له یو بل سره په ټکر کې دي نو کله چې دوی په خپل منځ کې یو هم نظر نه وي هم ژغی نه وي نو تر هغو پورې دا ډول غونډې نتیجه نه ورکوي ستاسو منظور هم دا دی
زما منظور هم دا دی تاسو وګورئ قدرمن ساروان صاحب چې د پاکستان خپلې ګټې دي د طالبانو د چارواکو سره په خپلو ملي ګټو باندې سرخی ایران په خپلو ملي ګټو باندې سرخی او همدارنګه چین د امریکا او د نورو هیوادونو په سیاسي او اقتصادي او په استخباراتي لحاظ باندې خپلې ګټې لټوي نو دلته په خپل یو ننګونه ده چې دا ننګونه څنګه سره دوی سره په خپلو کې سره همغږي پیدا کړي د ناشونې امکانات د ناشونې د داسې غونډې نه نتیجه نه پایلې لري او نه هم فقط د دې لپاره هر هیواد کوشش کوي چې خپلې ګټې د طالبانو په وجود کې ولټوي
ډیره مننه سلامت اوسئ جلیلی صاحب اتمر صاحب ستاسو نظر څه دی تاسو هم له دوی سره موافق یاست چې دا ډول غونډې نتیجه نه ورکوي او کې نه ورکوي مشکل په کوم ځای کې دی
زه باور تاسو لرم چې یو سوء تفاهم ورته وایم یا دا چې مس انډرستانډینګ د دغه دواړو نړیوالو افغانانو ترمنځ یا مشخصه توګه طالبانو ترمنځ موجود دی طالبان په بل فکر کې دي طالبان داسې فکر کوي چې بنګه دغه واک ترلاسه کړی هر څه چې زموږ زړه غواړي هماغه کوو او موږ د یو ایډیالوژیک فکر خاوندان یو او هر فکر یا هر هغه فرهنګ چې د دغه ایډیالوژي سره مخالف وي موږ هغه تر هیڅ فشار لاندې نه منو لیکن نړیوال په دې هڅه کې دي چې موږ طالبان سره غواړو چې کار وکړو که موږ طالبان دې ته وهڅوو چې دوی نړیواله غوښتنې ومني او هغه درې څلور غوښتنې دي چې موږ او تاسو ټول تمام ورځ په دې باندې لګیا یو چې دغه غوښتنې ډېر ساده غوښتنې دي دا د طالبانو دپاره یو ښه فرصت دی زه وایم چې دا طلایي فرصت دی او دغه فرصت به همیشه د تل دپاره دوی په لاس کې ونه لري نو دغه دواړه طرز فکرونه دي زه تر کوم ځایه پورې چې زما برداشت دی د طالبانو د لومړۍ دورې نه او اوس ګرچې په دغه شل کلونو کې دغه تبلیغات کېده د طالبانو دپاره چې دوی تغییر شوي دي دوی اوس هغه فکر هغه افراطي فکر چې دوی سره و هغه اوس تغییر خوړلی خو په دې دوه نیم کالو کې موږ ولیدو چې نه هماغه شی چې دی هماغه شی دی دا تغییر نه دی خوړلی او اوس هم دوی همدا خبره کوي چې موږ دغه نماینده هم نه منو دا زموږ حق دی او دا من جهات کړی که په دغه فکر باندې نو زه دا وایم چې نړیوال دبات همدا اوس نه د دې نه چې وخت ځای کوي
نمائندہ یا استاذ یادونه تاسو مخکې هم وکړه ولې دلیل څه کېدې شي چې طالبان مخالفت کوي ملګر ملتونه مخکې هم د افغانستان لپاره یو استاذ لري آل دا شي بل هیواد لپاره نه لري ټول گاونډي هیوادونه د افغانستان لپاره استاذ لري چې نور هیوادونه یو بل لپاره استاذ نه لري سفیران لري نو د دې استاذ ولې مخالفت کوي
اول خو استاذ د دې لپاره د کوم هیواد کې چې بحراني او هلته جنګ وي او هلته ستونزې وي د هغه دپاره ملګري ملتونه نماینده لري لکه پخوا کې به همداسې و دیګو کوردویزو مثلا دغه نور هغه چې نمایندګان چې د ملګري ملتونو په افغانستان کې دوی ماموریتونه درلودل او دوی یو رابطه وه د دولت او د نړیوالو ترمنځ زه فکر کوم چې د دې نه منل طالبانو ته ګران تمامیږي طالبان باید اول خو دا ومني ځکه دوی د دې په وسیله کولی شي چې نړیوالو سره شورا امنیت سره ملګري ملتونو سره خپل خبرې شریکې کړي خپل غوښتنې د هغوی نه مطرح کړي او دغه فلیکسیبلیټي خپل چې دی هغه هم هغوی ته ښکاري اوس چې دوی نه مني دا خبره زما باور داسې دی چې دوی نه غواړي چې د دوی قدرت یا د دوی حاکمیت تر سوال لاندې راشي دوی داسې فکر کوي چې میمزارما ټول زما زه پوښ او کار مې د نړۍ په دې کې څه کار دی که زه ښځو ته وظیفه ورکوم که نه ورکوم که ښځې تعلیم کوي که نه کوي در حال چې دا د بین المللي میثاقونو برخلاف یو عمل دی دا په حقیقت کې جرم دی دا جنایت دی دا مخالف د تمام د بشري حقوقو د هغه د نورمونو د هغه د اعلامې خلاف دی که تاسې د بشر د حقوق اعلامیه وګورئ دېرش مادې لري او دا په 1948 کال کې فیصله شوه افغانستان دغه وخت د دې جزو په هغه باندې لاسلیک کړی که دا وګورئ یعنې زه به تاسو ته داسې وایم په دغه دېرش مادو کې دغه 15 طالبان همدا اوس عملا نقص کړي دي په هغه چې هېڅ دوی اوس هم دوی ته یو فرصت دا دی چې دوی خپل اړیکې نړیوالو سره ورغوي هغه هېوادونه چې دوی ګټې لري په افغانستان کې لکه چین چین په هېڅ هیواد کې د سرمایه‌ګذاري نه ده کړی چې هغه هیواد د هغه نه یو ګټه کړی ټول ګټه چینایانو کړی او آخري تاوان همغه هیوادونه کړي تاسې که افریقایي هیوادونه وګورئ سریلانکا وګورئ نور هیوادونه وګورئ د چین د سرمایه‌ګذاري نه دوی ډېر متضرر شوي دي ځینې هغه هیوادونه دي چې دوی ګټې لري منافع لري پاکستان په افغانستان کې منافع لري که هر څومره افغانستان په مشکلاتو کې پاکستان هغه مشکلات ته پام نه کوي روسیا اوس په افغانستان کې منافع لري دوی هغه منافعو ته ګوري رابطه خپل ساتي ایران هم دغسې ایران اوس وګوري چې افغانستان سره ډېر د دې مناسبات ډېر نږدې دي ځکه چې دوی تقریبا دواړه په یو کښتۍ کې سپاري دي نو دغه خبرې دي چې د طالبانو رابطه ډب کړی د نړیوالو سره که طالبان دغسې مخته لاړ شي د دوی او د هیواد په تاوان دی
ډېره مننه اتمر صاحب سلامت اوسئ کور ودن مخکې تر دې چې اورېدونکو ته د ټلیفون شمیره اعلان کړو یو اورېدونکی لرو اول به د ده خبرې واورو مهرباني کوئ ازادي راډیو ده
السلام علیکم افغانستان څخه
مهرباني کوئ صاحب زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه لرئ یا د موضوع په اړه څه نظر لرئ
د موضوع په اړه خو په خپله دا نظر درلودو لکه څنګه چې اوس ځینې هېوادونه غواړي افغانستان کې د افغانستان په قربتوب باندې یو غونډه ونیسي غونډه جوړه کړي نو موږ دا نظر ده چې دوی به خپلې لکه مخکې څنګه دوی اکثره خپلې ګټې په پام کې نیولې دي نو دوی به اوس هم دلته کوښښ کوي چې خپلې ګټې په پام کې ونیسي زموږ له چارواکو څخه هم دا هیله تمه ده چې دوی هغه مهم مسائل باندې خبرې وکړي چې کوم زموږ د ولس زموږ د ټولنې لپاره یو قاعده من وي، او همداشان لکه څنګه ته د موضوع چې د نن سبا د نجونو مکتبونه چې دي هغوی ته باید داسې خبرې وشي، یو فرصت ورته برابر شي د نجونو لپاره چې د خپلې زده کړې وکړي او له نړیوال څخه د مرستو غوښتنه وکړي تر څو زموږ هېواد لکه څنګه چې اوس اقتصادي مشکلات سره اکثره خلک مخ کې اکثره کورنۍ د ژمي پر رسېدو سره دوی د اوسېدلو ځایونه نه لري، نور داسې مرستې باید وغواړي له نړیوالو څخه تر څو موږ سره مرستې وکړي، او همداشان د رسمیت موضوع باید ورته راجیږي چې تر څو موږ په رسمیت وپېژندلی شو.
دان ور بشو شاغل شیرزی صاحب ته بل اوردون کې ته بل جرو سنوبات ورکو. شیرزی صاحب له دې اوردون کې سره سمره موافق یاست وای چې له دې غونډه باید داسې استفاده وشي چې په طالبانو باندې ومنل شي چې جنو ته د زده کړو اجازه ورکړي، د دوی حکومت په رسمیت وپیژندل شي او د افغانستان لپاره مرستې جلب شي.
دا غونډه چې جوړیږي دا د رسمیت پیژندلو لپاره نه ده،
کابل کې جوړیږي د اخل دی وای چې په دې کې له دې دغه هدفونو لپاره باید استفاده وشي.
زم دې ته راځم سلام سر دا د رسمیت پیژندلو مسله ده، دا د ښځو او نجونو د زده کړو مسله ده، دا د لوی استخباراتو لاس کې ده، دا هېوادونه چې راځي یا د طالبانو رهبري په لاس کې هم نشته، دا د خاص د ښځو د نجونو د لوم نه یو استخباراتي کوډ په حیث استفاده کوي، یو افزار ده چې خلکو باندې فشار راشي. او په همدغه
استخباراتي اصطلاح ډېره زیاته افغانان کاروي، منظور څه شی دی؟ په خپلو نجونو باندې افغانانو په خپله ښوونځي بند کړي دي، او دا بیا له پردیو استخباراتو سره څنګه تړو؟
سوال صاحب وایي دا طالبان چې راغلي ده د واک اخیستو ورته واک وسپارل شوی ده، دوی معمولیت یو دوره ده که دغه 15 کال اول د دې حساب کو، خو هغه وخت امریکا د توریزم د مقابلې مبارزې په نوم دوی د قدرت نه لري کړه. اوس هم دغه څو ټکي ده چې د طالبانو د واکمن کېدو نه تر اوسه پورې په ټوله ناسته کې او هر ورځ په رسنۍ کې یادېږي همدغه درې خبرې دي، یو د ښځو د حقوق ده، یو د فراګیر حکومت خبره ده، او بل د دوحې توافقات ده.
چې دا اساسي مسلې دي د افغانانو لپاره، د افغانستان لپاره ډېرې مهمې خبرې دي.
امریکا وګوري دا په یو ورځ په افغانستان کې حل کېږي، په دې چې د طالبانو واک اوس هم د امریکا په لاس کې، اوس امریکا نه غواړي همدغه شی، امریکا نه غواړي چې همدغه شی لوی قدرتونه بلال متحد او د حقوق نهادونه په بلال متحد کې کار کوي، دوی رښتیا موافق وي او که دوی رښتیا
فکر کوي چې امریکا بیا راشي لشکر کشي وکړي او د دوی حکومت لري کې تاسو داسې
همدغه درې ټیکې ده چې دوی بیا بهانه ورکړي، یو وخت چې د دوی ماموریت ختم شي په همدغه درې خبرو باندې بېرته دوی امریکا د قدرت نه لري کوي، چې دوی د ښځو حقوق ده ژمنو، دوی د فرنګي حکومت نه منله، دوی د توفقات لوهې توفقات ونه منله، په دې معنی دوی بلري کوي، ځکه د طالبانو د واکمنۍ نه تر اوسه پورې همدغه خبرې یادېږي. تاسو زما خبره په یاد ولري، له آخره طالبان په همدغه درې شهرونه د قدرت نه لري کېږي، او طالبان هم پوهېږي چې زموږ موقع او زموږ وخت دومره ده، او مونږ په رسمیت هم نشي پیژني، او یو موقتي دنده وظیفه ده د طالبانو د استخباراتو په خدمت کې تعود. اوس هم دا څو هېوادونه لوی استازي راځي افغانستان ته، دوی لکه چې میلمه مخکې وایي په سر کښې وویل چې دوی غواړي چې د افغانستان یو غلط انځور چې اوس د دیکتاتوري په وجه حاکم شوې ده، د دیکتاتوري په خاطر خلک آرام ده، خاموشه ده، څوک خپل غږ نه شي اوچتولی. دوی غواړي چې خلکو ته وښایي چې افغانستان کې امنیت ده، الان چې داخل یک دغه واجبونه استاد چې راځي یا په
دا اوس
هر اور
چې په افغانستان کې ډیر مننه. دا اوس بیا بل موضوع ده چې د طالبان داسې شي چې امنیت ته یا نشته. خیر ده به پریږدو دا موضوع. جلیلی صاحب ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم له دوی سره ښاغلي شیرزي سره موافق یاست چې طالبان راوستل شوي دي او د یوې مودې لپاره راوستل شوي دي او بیرته به د دغو درو خبرو په خاطر چې دوی ورته اشاره وکړه لکه د ښځو کار او تعلیم او دغسې موضوعاتو په خاطر به بیرته لرې کیږي، او که نه تاسو فکر کوئ چې لکه یو شمیر نور چې فکر کوي چې د طالبانو په منځ کې یو شمیر ډیر سختدریزي عناصر شته، خصوصا د دوی د مشرتابه په اړه دا ویل کیږي او هغوی هېڅ شی نه مني، که دغسې عقیده تاسې هم لري، نو آیا له طالبانو سره خبرې ګټه لري؟
تیر په سیر باندې قدرمن صاحبان صاحب دا خبره کړې ده چې طالبان یو پروژه وه او یو پروژه ده، او د پروژې په معنا باندې په دې معنا باندې چې هغه هېوادونه چې د دوی نه د یو وسیلې په توګه باندې د دوی نه ګټه اخیستل او خپلې ګټې اوس هم دوی اوچتوي، نو هر کله چې پروژه تکمیل شي هغه پروپوزل تکمیل شي پروژه هم په خپله ختمیږي. دې کې هېڅ کوم شک نشته. زه د شیرزاد صاحب سره کاملا همغږی یم او زه دا د تیر په سر دا خبره کړې ده چې طالبان راوستل شوي دي او په حاکمیت باندې ګمارل شوي دي، د هر د امریکا له لورې او د هغې هېوادونو سره په تعامل کې چې د امریکا سره په سیاسي او په نورو استراتیژیکو مسایلو باندې دوی سره همغږي او متحد سیاسي متحدین دا پروژه مخې ته بوتله او مخې ته همګي. هر کله چې دا بل مقطع پروژه پای ته ورسیږي دا
بله
طالبانو په دا شی ختمیدونکي دي او ختمیږي هم، او دا ډیره سخت ننګونه دي. قدر منصور وان سب چې د نن ورځ کې چیرته وایي چې د ګډ شمول حکومت جوړېدو له لارې نه طالبان په رسمیت پیژند کیږي، او یا د ښځو یا د ښځینو د ستون د ښوونځي او د پرانستل او یا د پوهنتونونو دروازې خلاصول د نجونو په مخې ته دا هغه ننګونه ده چې طالبان په دې باندې نه توانېږي چې په اسانه باندې د دې ننګونه نه ځان خلاص کړي. لومړی طالبان په اوسنۍ حاکمیت کې دومره علمي او تحصیلي کادرونه نه لري چې وتوانېږي چې یوازې ښځینه او صنفونه ته د استادان وګماري او هغوی ته هغه علمي او
نو بیا ستاسې خبرې له مخکینیو سره یو څه توپیر لري. تاسې مخکې ویل چې پروژه دا او د ښاغلي جلیل شیرزي څرګندونې مو تایید کړې چې دا د ښوونځیو بندول د پوهنتونو بندول دا هم یو ډول دستوري کار دی، لیکن اوس بیا وایي چې دوی دا توان نه لري، دا ظرفیت نه لري.
همدغه پخپله یوه ستونزه ده، دا یوه ستونزه ده چې دوی هغې باندې نه توانېږي چې دوی دغه ستونزه حل کړي. نو دا پخپله یو ننګونه شوه، او دوی که هم غواړي دوی دې کار ته ملا نه شي، که ملا هم ورته وتړي دوی دا کار سر ته هم رسولی نه شي. زما هدف او زما موخه دا وقدر مسوروان.
ډېر مننه، سلامت اوسې. اتمر صاحب، تاسې په مخکنیو خبرو کې داسې ماته معلومه شو چې تاسې له دوی سره په دغه موضوع کې حداقل موافق نه یاست، ځکه چې تاسو ویل چې طالبان یو ښه فرصت لري، باید له دې فرصته استفاده وکړي، یعنی دوی اختیار لري، واک لري. نو آیا فکر کوي چې د خبرو له لارې چې نړیواله ټولنه هڅه کوي په کانفرنسونو لکه د دوحې په کانفرنسونو رونورو له لارې غواړي هڅه کوي چې دوی خاني کې چې له دې خپلو سختو دریزونو په شار شي، له نړیوالو سره روابط وساتي، بشري حقونه رعایت کړي، آیا د خبرو له لارې فکر کوي چې طالبان به دا غوښتنې ومني؟
اوس وخت لپاره یو مشکل دی، ځکه ټول طالبان هم په دغه فکر نه دي چې باید دوی په تقابل کې واقع شي د نړیوالو. ځینې طالب چارواکي د طالبانو د دغه سیاستونو نه د دغه دریځونو نه انتقاد کوي، لکه مثلا ستانکزی صاحب دی یا وزیر دفاع دی یا ځینې نور وزیران دي، مثلا حقانی دی. دوی خپل خبرو کې داسې تلوي هم دا خبره کوي چې د ښځو تعلیم ته باید اجازه ورکړل شي، حکومت باید پراخ شي، ټول افغانان باید په حکومت کې مشارکت ولري. دا خبرې دي چې تقریبا د نړیوالو غوښتنو سره برابر دي، خو خبره دلته بل شی دی او هغه دا ده چې قدرت یا سیاسي قدرت د څلور پنځه کسانو په لاس کې دی چې د هغوی ایدیالوژیک فکر د هر شي نه هغوی ته ډېر مهم دی. او ایدیالوژیک حکومتونه په نړۍ کې په تاریخ کې موږ لیدلی دي چې هغوی د هر شي نه تیریږي بیا خپل د ایدیالوژي نه نه تیریږي. اوس دغه یو تقابل رامنځته کوي که طالبان په همدغه سیاستونو باندې سخت ولاړ وي او د دې نه انعراف ونه کړي دا د دوی تقابل نړیوالو سره ورځ تر بلې زیاتوي. او دغه فرصت چې ما عرض کړ چې اوس نړۍ دوی ته ګوري انتظار باسي او د دوی یو کوچنی حرکت ته ډېر په ډېر ښه سترګه په یو تشویقي سترګه ګوري دغه فرصت ته د دوی دپاره د تل دپاره نه وي. دغه د سیمې هیوادونه چې دي دلته تاسې وګورئ همدا اوس په افغانستان او په سیمه کې تشنج شته، یعنې دغه ډلې اسلامپالې ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې دي یا اوس د طالبانو تر کنټرول لاندې دي دوی کار نشي کولی، یا دا چې دوی اوس همدغسې یو تکتیک دی که دغه ډلې سیمه کې خواره شي بیا دا د طالبانو دپاره ډېر سخت دی. همدا اوس هم بېلګې موږ ګورو، مثلا په کرمان کې هغه اتحاري حمله چې وشو تقریبا یو نوه فکر افغانستان ته واړول شو. همدغسې د بلوچانو دغه مخکې څو ورځو کې چې
لیکن اکبر صاحب ځینې بیا وایي چې لکه دا د ایران مسله تاسې یاده کړه چې له طالبانو سره د ایران د نږدېتوب یو اصلي دلیل هم همدا داعش دی. ځینې ایرانیان وایي هم چې که طالبان تضعیف شي نو داعش به قوي شي.
خبره هم دغه دی، ایران اوس طالب سره ځکه نږدې دی چې ایران توقع لري. روسیه هم چې نږدې ده عین خبره ده چې ایران او روسیه توقع لري چې طالب دې ګام پورته کړي، داعش دې وځپي. لیکن تر اوسه چې موږ ګورو داعش ځپل شوی نه دی، سره د دې چې دوی یې دا کوي چې موږ داعش ځپلی. لیکن داعش دغه څو ورځې مخکې په کابل کې دوی عملیات وکړ او مسؤلیت یې واخیست او په سیمه کې دوی فعال دي. نو دلته داسې ښکاري چې د سیمې استخبارات هم داعش پسې دي، یعنې دوی کومک داعش ته کوي. که نه موږ خو په دې باندې پوهیږو چې دننه په افغانستان کې چې قوي هیوادونه د هغه ګروپونو تر شا نه وي، هغه ګروپونه په دننه افغانستان کې دوی کار نه شي کولی. پیسې، امکانات، سپورت، د مقاماتو سپورت. په جمهوریت کې دغه خبره وه، په جمهوریت کې ډېر چارواکي د جمهوریت په دې متهم شول چې دوی په خپل تور شیشو موټرونو کې داعش کسان راوړي کته کوي. نو اوس هغه مخه پروژه ده، یعنی پروژه مخه ده که طالب داسې وایي چې ما بیخي دا ځپلی، دا مې له منځه وړلی، کاشکې دغه سي موږ خوشحاله کېږو په دې. لیکن عملا دغه کار نه دی شوی. ایران هم په دغه ارتباط طالبانو سره نږدې دی، روسیه هم په دغه ارتباط، او چین هم هڅه دا کوي چې ایغوران دلته مهار شي، روغا ایغوران دې ته پرې نه ښودل شي چې دوی ځواکمن شي، ځکه چې دا چین ته یو لوی ګواښ دی.
ډېره مننه اتمر صاحب کور ودان. ور به شو بیا هم اوریدونکو ته، اوریدونکی لرو، ځان را وپېژنئ. آزادي راډیو ده.
مروان صاحب تاته سلام او د میرمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم.
سلامت اوسئ همدر صاحب، مهرباني.
زما خو دغه نظر د سروان صاحب محترم سي په کار خدا اوس اوس دغه کم اختلاف سي مثال د ولس او د اسلامي امارت تر مابین دا باید دا ختم شوی و. باید د سیاسونو تر منځ کوم اختلاف دا باید تر اوسه ختم شوی و. دغه مکتبونه او پوهنتونونه د ښځینه او دغه خلاصوي ول. نو مثال خبرې بیا به دغسې غونډې اول خو به هېڅ دې ته ضرورت هم نه و د نړیوالو چې دوی کوم تصمیم نیولی و افغانستان ته، ځکه افغانستان د افغانانو د داوګیر هم افغانان دي، دعوې هم کوي له لرې او له نږدې نه. باید دوی دومره وخت نه ورکړی او دغه خبر دی حکم په کومه باره کې دی غونډې کوي دغه باید دی خپله ختم کړي که بیا چا په رسمیت پېژندلو که نه پېژندلو او دغه اختلاف ختمول افغانانو ته ګټه رسوي او که دا همداسې پاتې شي دا هم حکومت ته تاوان ده او هم افغانستان ته هم به ولس همدغسې سرګردانې سره مخ وي صرف او صرف د دنیا بس د باسو جیب او افغانستان ګرځېدلی لکه دا څنګه چې ګرځېدلی ده په کار دې ته نور دا داسې خاتمه ورکول شي
ډېره مننه همدر صاحب کور دی ودان همدر صاحب سلامت اوسئ اوس به ورشو بیرته میلمنو ته شیرزی صاحب نړیواله ټولنه هم له طالبانو غواړي چې ښوونځي پرانیزي ښځو ته حقونه ورکړي پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي او داسې نورې غوښتنې او داسې معلومې شي چې د اکثرو خلکو غوښتنه هم داده د بخکینی همدرد صاحب چې وویل چې طالبان د دغه مسایل حل کړي چې هیڅ نړیوالو ته ضرورت پیدا نه شي او د افغانانو خپل مسایل په خپل کور کې حل شوي وي او مخکې ښاغلی اتمر اشاره وکړه چې د طالبانو په منځ کې د نظرونو تفاوت شته یو شمېر د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتونکي دي له نړیوالو سره د اړیکو غوښتونکي دي خو یو څو لوی مشران بل ډول فکر کوي فکر نه کوي چې دغه د دې موضوع باندې ډېر تاکید د خلکو غوښتنې دا به بالاخره د دې سبب شي چې طالبان په خپل منځ کې حساب تصفیه کړي
سلام صاحب بالکل همدا سے خبر ہے ماں پشنوں کے وہ لے سزا دے فزو دے بکس کو زے دے بندہ ولا دے مسئلے دے پردے شاتا ہم دا گے استخبارات نہ دے دا یا استخبارات استفادہ کی گی دینا او جے سا ماں مور دے دے شیرا باس استنی دی او دے مولا یعقوب خبر می اور دے 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 طالبان دے دیر استاد نہ می اور دے دے دیو حوالے سے دا جون خونزے خلاص شي و اختلافونه شته او دغه یو وظیفه تدبیر رهبری خو اوس معلوم نه ده غیبت الله یو کور دغه یو لون ده څوک دغه سلام نه لیدلی دی هغه د لون استفاده کوي یا په وایس دوی نه مني دا یو منځ کې اختلافات شته خو یو خبره ده چې د طالبانو اصلي واد د بل چا په لاس کې ده او یو خبره په طالبان کې شته چې دوی هغه واکمن چې څوک ده هغه بهر یقینا چې بارانه استخباراتونه ده استخبارات په دوی باندې دومره واکمن ده چې دوی وغواړي چې اختلاف پیدا کړي دوی دې اختلاف لوی نه کړي بس والا والا خبرې کوي او دوی د ډېر سخت یو کنټرول لاندې ده چې دوی نشي کولی چې خپل اختلافات ظاهر کړي او ښکاره کړي نو اختیار دوی د هماغه استخباراتو د لاسه ده د استخباراتو په لاس کې ده هماغه استخبارات هغه سوچ چې طالبان په افغانستان کې سرته رسي که دوی هره ورځ د ښځو باندې پابندي زیاتوي د خلکو په مقابل کې مزید زیاتونه اچوي دا ټول د هماغه استخبارات لخوا دوی ته ویل کېږي او دوی بس یو عسکر غوندې دوی هماغه خبرې عملي کوي اصلي موخه دا ده چې نور برنامې لري دوی غواړي چې ایران هم نامن کی آسیا میان هم نامن کی دلتا اگر دو دیش توریستی دلی چه در دوی تا یا زمینه برابری که چه دوی اقبل گروپونی تا نور خلیق جسپی او در دقا یا وضعیت چه پا افغانستان که در اقلی ده اگر کم خبری چه دوی کولا چه در توریزم در مقابله پا نمره را اوست اما در توریزم پا افغانستان آکمه کلی ده در دقا فقر بی روزګاری په خاطر زیر خلک زیر دغه توریستی ډلې ته او دوی آماده کېږي وروسته دغه چین او آسیا میانه او ایران ته دوی د وظیفه هم دا ده طالبان نه غواړي چې نه دوی ژمن ده چې افغانستان ته خدمت وکړي او نه دوی راغلی ده چې افغانستان ته خدمت وکړي
بله ډېره زیاته مننه یو اورېدونکی لرو لومړی تاسو خبرې وکړئ ازادي راډیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام
افغان مدن انگرار نه یو سلام تاسو ته یو سلام دی ملمنو ته یو سلام د افغانستان شریف مختار کو ته
سلامت دی مهرباني افغان صاحب
خوشاله اوسه دغه دولت چې کم شو غه د افغان صاحب محترم دا پوجې ډیر خلک مشکل سره مخ کړه ده بس خزو پسی راغسته ده سلمانیانو پسی راغسته رشگانو پسی راغسته ده خلق چه خل زان تا یو دو ماله دوده گتی هغه د خلکو نه دا اغېسته دی. دا خلک ته وایي چې تاسو مه خورئ، مونږ خورو. ګوره، رژګه بند شو دغه په ننګرهار کښې، دغه نن شپه پوه شو چې 45 کوره وږي دي. ما ته په ثبوت معلوم دی دا خلک چې دي، دا خپل مړی، خپل خلک، خپل کسان مړی. عوام قصه کې قسم په خدای کې یو ستنې قدر ته مې یو ستنه څه معنا ورکوي چې عوام ورته بالکل بالکل دا سړی نه ښکاري چې دا سړی دی که حیوان دی. څومره مشکلاتو سره خلک مخ کړی. امر برمعروف دا څو ورځې بس یو چپنې اغوستې دي. وروره ګوله، راځي سلمانیان وړي محبسونه ته وړي چې پوه شو تاسو نور دا سلمانی مه کوئ. د خلکو ګیرې مه کلوئ، ګیرې مه کموئ، اخته مه کموئ. اخته م نه پرېږدي چې اوس کم کړي. بس څنګه چې دوی خپله سڼې ایښې دي، دغه عوام ته م وایي چې تاسو سڼې پرېږدي. نو مونږ زما خو سڼه نه خوښېږي، زه به ځان مړ کړم خو سڼه به پرې نه دم. پوه شوې چې ما ته ووایي چې ته اخته دې کم نه کړي. اوس اخته م نه پرېږدي چې سقاوې والا کم کړي سلمانیان. هغه بېچارهګان م بند کړي وروره ګوله، پوه شوې؟ ډېر سخت دی په دې په دې ننګرهار کښې. د ننګرهار غږ مې در ته وویلله، پوه شوې؟ چې ننګرهاریان ډېر سخت په مشکل کښې دي، خلکو سره عذاب دی. که دا خلک که چېرته په رسمیاتو پېژندل کېږي، نو قسم په خدای د افغانستان خلک به ډېر مشته ګروان شي. دا به په خلکو لغتې کوي. اوس خو زه نړیوال که څه یو دوی یو څه دغه کوي، مشکلات خلکو ته پېښ کوي. یو ښځه یې نیسي مثال به کوي، بل یو نړیوال یو غږ جي کوي. ولا چې په رسمیاتو پېژندل شو، ولا که پوه شو نړیوال غږ جي کوي، وایي زه وروره دا په رسمیت پېژندل شوی دی، نور مونږ افغانستان خلکو سره کار نه لرو. دا اوس هم دا نړیوال د کور آباد دي.
ډېره مننه افغان صاحب، سلامت دې اسکور ودان، سلامت اوسئ، ډېره مننه.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هره شنبه د افغانستان د ماښام له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو واورئ.
ور به شو میلمنو ته. جلیلي صاحب، تاسې له دوی سره څومره موافق یاست؟ دی وایي چې اوس چې په رسمیت نه دي پېژندل شوي، نسبتا ګزاره کوي، او که چېرته په رسمیت وپېژندل شي، د طالبانو فشار به په خلکو لا زیات شي.
یقینا قدرمن سروان صاحب، تاسې وګورئ، موږ تاسې په ګډه باندې د خپل د یو هېوادوال چې هغه هم د ننګرهار نه غږېده، خپل درد او خپل د ملت او خپل د ټولنې او خپل د نورو هېوادوالو انځور موږ تاسو سره ښکاره کړو، موږ تاسو سره شریک. نن ورځ ټول ملت او ټوله ټولنه د افغانستان ټولنه په دغسې یو ستونزه کښې لاس او ګریوان دی. دا چې نن ورځ حاکمه ډله غواړي د افغانستان د خلکو هغه خوشحالتیا او هغه شیان چې هغوی ورته ضرورت لري هغې ته اخلي. زه دا به ورسره ومنمه چې شرعي نظام او شرعي احکام باید تطبیق شي، دی که زه کوم مشکل او کومه ستونزه نه لرم. مګر دا چې په دومره قیوداتو باندې راټولول او د یو په جبر او په اکراه باندې په خلکو باندې تپل، دا په خپله هغه ستونزې دي چې د افغانستان خلکو راتلونکي کښې ورنه زړه تورېږي. او دوی سره خپل هغه د اعتماد او د ویسا کومه فضا د مرستې او د همکاري په دې چې ملت او ملتنه او حاکمیت باید یو په بل باندې اعتماد ولري، نو دا ورځ په ورځ باندې کمرنګه کېږي. او دا کمرنګي بالاخره دې ته راځي چې باید یوه کرکه رامنځته شي، او چې کرکه رامنځته شي دا په خپله نورې ستونزې رامنځته کوي چې کېدای شي د دې اور لمنه نور هم پراخه شي. البته په عدم د اعتماد او په عدم د ویسا کښې د ټولنې او د حاکمې ډلې ترمنځ.
ډېره مننه، سلامت اوسئ جلیلي صاحب. اتمر صاحب، ویل شوي دي چې د دوحې په غونډې کښې به طالبان هم ګډون وکړي، او یو شمېر سیاستوال، افغان سیاستوال هم ګډون وکړي، یعنی غیر طالب سیاستوال به هم ګډون وکړي. لکه چې طالبان واک ته رسېدلي دي، فکر کوم چې داسې کومه غونډه نه وي جوړه شوې. فکر نه کوئ چې له دې نظره هم دا غونډه مهمه ده؟
دا غونډه خو ډېر مهم ده، ځکه په دغه غونډه کې د افغانستان مدني ټولنې، سیاستوال او د طالبانو نماینده، ګرچې طالبان خو دا خبره کړې چې موږ ته بلنلیک را رسېدلی، خو د ملګرو ملتو دفتر ویلي چې تر اوسه موږ طالبانو ته بلنلیک نه دی استولی. خو زه په دې باور یم که دغه طالبان هم په دې غونډه کې نړیوال هم وي، افغاني سیاستوال او مدني ټولنه دوی هم وي، دا به ډېر ښه وي. یو خو دوی مستقیماً یو بل سره مخامخ دلیل ویلی شي، خبرې کولی شي، هغه سوی تفاهمات چې هغه له منځه تللی شي. او بل یو شی کې چې زه ډېر په دې کې اندېښنه لرم دا دی چې ځینې وخت کې پخوا کې هم دغه سې و د افغانستان سیاستمداران هم دغه کار کاوه دوی به نماینده لیږه یو غونډې ته کله چې نماینده به د دې او خبرې کوو دغه نماینده په خبرو هغه حکومت یا هغه رژیم نه کاوه هغه به ویل چې دا د دې خپل نظر دی زمونږ نظر داسې نه دی که د طالبانو نه څوک ورځي دې غونډې ته باید ښه پوره د طالبانو د مشرانو نه یو کسي چې هغه بیا دومره توانمندي او قوت ولري چې په هغه فیصلو باندې کوم چې په دغه غونډه کې کیږي دوی پایوان پاتې شي نه دا چې دوی داسې یو وایندوی ولېږي چې هلته
تاسې څومره باور لري چې دوی کومه ژمنه ورکړي دوی اصلا ژمنه نه ورکوي په ځینو مواردو کې مثلا دوی ته ویل کېږي چې د ښځو حقونه مثلا شوانځي نه پرانیزي دوی وایي دا خو موقتي پرېکړه ده په هیڅ برخه کې دوی کومه ژمنه نه ورکوي هېڅ کله نه دي ویلي چې په فلانۍ نیټه به موږ شوانځي پرانیزو یا پوهنتونونه به پرانیزو یا به ښځو ته د کار اجازه ورکړو او د نورو مسایلو په برخه کې هم همداسې
یقینا همداسې دی ګورئ دا دوه نیم کاله وشو دوی افغانانو ته دغه دروغ ویلی نړیوال تاسو څه کوئ افغانانو ته دغه ټول خبرې چې دوی کړي دي دروغې ویلي دي کله چې طالبان کابل باندې واکمن شول اولین ځل دغه ذبیح الله مجاهد تلویزیون ته راغی او خبرنګار دې نه دا پوښتنه وکړه چې دغه ښځې بیا کار کولی شي دفترونو کې مکتبونو ته دوی تلی شي دې همدغه زما خبره اسناد دي په دغه تلویزیونونو کې دا شته نو دې مجاهد ورته ویلې چې هله ده دغه کوم کار چې اوس روان دی همدغه به وي لیکن تاسو ولیدل چې ورو 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 دغه په خلکو باندې دغه فشارونه محدودیتونه وځخه اوس لا تر دې پورې چې د هرات هغه د امر بالمعروف رئیس په دې رسنیو کې په تلویزیونو کې ویلي چې سلوانیان اوس ګورئ د یو حکومت وظیفه دا نه ده چې سلوانیان اصلاح کړي حکومت باید خدمات ارزه کړي خلکو ته د خلکو د معیشت غمه وخوري د خلکو د تعلیم او د کار غمه وخوري د خلکو د ژوند د تغییر غمه وخوري دا تمام را د دوی ټول حکومتداري په ګیرې او په سلوانیو په ویښتو باندې دی حال هم دا چې په ګیرې باندې سړی جنت ته نه ځي سړی د هغه په تقوا او په ښه کار جنت ته ځي نو دوی ټول دغه ټول آخرت محدود کړی فقط ګیرې ته برید ته ویښتانو ته او بله ورځ تلویزیون کې یو څوک وایي ما سره په بحث کې وو ویلې چې تاسې نکټایي تړئ تاسې او یهود او نصارا سره ډېر دوستان یاستې نږدې یاستې نو ما ورته ویلې چې مولوي صاحب یا ملا صاحب نو ته ماته دا ووایه چې سړی په ګیرې جنت ته ځي په نکټایي جنت ته ځي او که د هغه په اعمال باندې جنت ته ځي اوس د دوی نقص هم همدا دی چې د دوی کوم خبره چې دوی کوي هغه نه نه اوري که سل تاسو وایي دوی وایي چې مونږ د ټولو نه پاک خلک یو مونږ د ټولو نه معتبر خلک یو مونږ به دا جهاد تر اخري کافره پورې په نړۍ کې د جهاد بنګې دمه ورکړو نو دغه فکر سره زه حیران پاتې یم چې نړیوال به څنګه مخته لاړ شي او په دغه یوویشتم پیړۍ کې او خپل افغانان به څنګه دوی سره ژوند کړي
ډېره زیاته مننه خپرونې ته ډېر وخت نه دی پاتې که لنډ ځوابونه راکوي یوه پوښتنه دې د دواړو کنفرانسونو په ارتباط لومړی شرزه صاحب تاسو په دې بحث کې وویل شول چې ګاونډي هیوادونه او د نړۍ هیوادونه اندېښنې لري د افغانستان له درکه له بلې خوا دا خبره هم وشوه چې له افغانستان نه څه غوښتنې لري له طالبانو نه څه غوښتنې لري هغه غوښتنې چې هغه د دوی له اندېښنو سره یعنی د امنیتي اندېښنو سره ارتباط نه لري لکه په افغانستان کې د ښځو حقو تعلیم کار او دانور نو ستاسو په نظر د دغو کانفرنسونو اصلي هدف دا دی چې په افغانستان کې اصلاحات راوستل شي او که دغه هیوادونه چې کانفرنسونه جوړوي د ځان په غم کې دي چې دوی ته امنیتي ګواښ پیش نشي
سلام صاحب زه په دې یقین یم چې دغه هیوادونه چې د کانفرنسونه او دغه ناسې جوړوي خپل ځان ته خپل ملي منافع ته ګوري نه افغانانو ته دوی ښه ګوري چې افغانستان کې سره روان ده او دا طالبان افغانستان وګړو دپاره هېڅ هم نه کوي، خو بیا هم دوی خپل منافع دپاره خپل اگر کوم د نګرانۍ او تشویشونه چې د هغې په خاطر لکه چې په دوه نیم کاله کوښښونه وکړه یو ځل بیا کوښښونې کوي.
ډېر مننه شیرزا صاحب، ویل مې چې لنډې خبرې ډېر کم وخت لرو، په همدې اړه به د جلیلي صاحب نظر هم واورو. جلیلي صاحب مهرباني لنډې خبرې وکړئ.
لنډې خبرې مې دا دی قدرمن سوروان صاحب چې دا غونډې نه پایلې لري نه مثبتې پایلې لري، صحیح دی چې اوبه شي، مګر دا چې د سیمې هېوادونو په خپله کې سره همغږي نه لري او هر یو د خپلو د ګټو د لاسته راوړلو لپاره یو ډله د پاکستان له خوا نه همغه کې مرسته ورسره کوي، یو بله ډله د ایران او پاکستان له خوا نه، نو دی یو بله ډله هم د چین له خوا نه او بله ډله هم د ماسکو له لارې نه، نو په دې چې دوی سره په خپله کې همغږي.
ډېره مننه، ډېره مننه، سلامت اوسئ. اتمر صاحب تاسو هم که ډېرې لنډې خبرې وکړئ خوشحاله به سو. مهرباني.
زه امیدوارم چې دغه خبرې اترې یا دغه کنفرانسونه یا دغه غونډې یو ښه نتیجه ښه پایله ولري. مونږ د مثبت فکر په تیوري باندې باید مخته لاړ شو، ډېر منفي ګرام ونوسو او امید دی چې طالبان لږ ذره په خپل فکر کې تغییر راولي او د افغانانو غوښتنو ته دوی
ډېر زیاته مننه. ډاکټر محمد اسحاق اتمر د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد، د کورونو چارو وزارت د استخباراتو پخوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی، د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزای او همدارس د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیار څخه ډېره مننه. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی، داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی، شاباز دی پرما خوارا سلطانی کا خوشبو، هندار مختمنی سچ زبکه بلخی، هندار مختمنی سچ زبکه بلخی، راستا زرین خالنا فلا من کی کراتی، شاباز دپر مخوارا و سلطانی دمشوی، کچری دبل چاسیه زبون در خپل سر تیرسم، کچری دبل چاسیه زبون در خپل سر تیرسم، خطا نو زنازکی دی اپادی دبل زی، خطا نو زنازکی دی اپادی دبل زی، داستا زرین خالنا بلا من کی کراتی، شابازی پر مخوانا سلطانی کا خوشبی، نازکی داس سایسته چی نظر نسی نازکی کم کیا ناوکی بلندان کمر مئی کم کیا ناوکی بلندان کمر مئی داستا زرین خالنا بلا من کی کراتی